کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درن رسنو ستړي مشي دا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند شمشاد صدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاباتو وروسته نن هغه پرمختګونه څارو چې په کې له بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو څخه مرکز ته د رایو انتقال شامل دی. نور مسایل به هم ولرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه افغانانو ګډون کړی و. په زابل او روزګان ولایتونو کې 24 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې، او د یمن حوثي اغیان ادعا کوي چې د سعودي عربستان په جنوب کې سترې حملې کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون وګړو ګډون کړی و. رویټرز خبري اژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی، خو د کمیسیون د چارواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون دقیقه شمیره نه ده ښودلې. د کمیسیون چارواکو په عین حال کې ویلي دي چې د رایو د شمیر بهیر هم پیل شوی. د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې دا انتخابات د پخوا په پرتله شفاف و، خو د خلکو ګډون پکې کمزوری و. په افغانستان کې 9,600,000 کسانو چې د رایې ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا علام نورستاني ویلي چې که سترې ستونزې پېښې نه شي، د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 20 اعلان شي. په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګاه څخه یې 100 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. په هلمند کې د دې کمیسیون مشر محمد اشرف آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې شکایتونو جزئیات روښانه نه کړل. ښاغلي آریان وویل چې د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه هم دوی ته رسېدلي، خو د ده په وینا ډیری شکایتونه له تخنیکي نیمګړتیاو څخه وو.
متاسفانه مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده.
بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی، او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطحه موجودې وې په هلمند کې هم شته.
ښاغلي آریان زیاته کړه چې د دې شکایتونو د څرنګوالي او جزئیاتو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي، ځکه د ده په وینا د ولسوالیو شکایتونه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 24 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. سیمه ایز چارواکي وایي دا وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي او توپچي عملیاتو کې د زابل ولایت په ارغنداب او د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې مړه او ژوبل شوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استیزار لپاره پر څیړنو سخت انتقاد کړی، او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو لویه دسیسه بللې ده. ادعا شوی چې ښاغلي ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د ده د سیاسي مخالف په اړه د تحقیقاتو په خاطر تر فشار لاندې راولي، د هیواد ته یې د پوځي مرستې مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ پر ټولنیزه شبکه کې په یو 30 ثانیایي ویډیویي پیغام کې ویلي ډیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. ډیموکراتانو تېره اونۍ د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استیضا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ترامپ ویلي چې ډیموکراتان غواړي له تاسو وسله او ازادي واخلي، خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشه ډله ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي دي او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون په یو بیان کې وویل چې په حمله کې د دښمن درې افسران هم وژل شوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کړکیچ کې وژل شوي دي. په یمن کې د روان بحران له کبله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. او د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برتانیا بیرغ پرې لګېدلی و ایران نیولې وه د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د ایران سمندري ځواکونو بندر عباس ته نږدې نیولې وه. بیړۍ د سپتمبر په 18 د ایران له اوبو وخوځېده او پرون د دوبۍ اوبو ته ورګډه شوه. د متحده عربي اماراتو بندر ته د دې بیړۍ د رسېدو خبر بېلابېلو ویبپاڼو خپور کړی دی. د هغه شرکت مشر چې دا بیړۍ ورسره تړلې د رسنیو ته ویلي دي چې ټول کارکوونکي ایران خوشي کړي دي، ښه دي او په امن کې دي. په بیړۍ کې د سپرو کسانو نومونه نه دي خپره شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به یې له خپلو همکارانو سره په ګډه د په نړیوالو اوبو کې د بیړیو د امنیت د ښه کولو او د نړیوالو سمندري قوانینو د عملي کولو لپاره کار وکړي.
دوستانو خبرونو ملازادي راډیو نه واوریدل، احمد تکل درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. پرون په افغانستان کې مهمه ورځ وه. دا ولسمشري انتخابات ترسره شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رایو له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده به خیر و یک تعداد ولایت دیگه موادش رسیده به مراتب.
په دې موضوع په ریپورت سربیره به د دې په اړه چې د ولسمشری د انتخاباتو په اړه نور پرمختګونه تازه څه دي هم ریپورټونه او معلومات ولرو. د کابل چاپ ګڼو ورځپاڼو هم د ولسمشری په پرمیو انتخاباتو تبصرې خبرې کړې دي، کتنه ورته لرو. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هره هڅه شنډه کړي. دا موضوع هم څېړو که تر پایه راسره وي. نور مسایل هم راسره دي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رایا چولو له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي. د ټاکنو د کمیسون د مرستیال په خبره دغه بهیر به په کابل او یو شمیر ولایتونو کې لا دمخه بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی. واصل وصال د کابل په سټډیو کې دی. واصل صاحب، نور له تاسو اورو.
د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او د رای اچونې په مرکزونو کې د رایو له شمیرورو سره جوخت له تیر ماښام راهیسې له دغو مرکزونو څخه د کمیسون ولایتي مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې بشپړ شوی هم دی. د دغه کمیسون په خبره له نامنیو د دغه کمیسون په خبره له ناامنو ولسوالیو څخه ټاکنیز مواد د حواله لارې د افغان ځواکونو لخوا لیږدول کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستیال عصمت الله مل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته د دغو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل
رسیده بخیر. د کابل ولایت په بشپړ ډول رسیدلې. د یو شمېر نورو ولایتونو هم رسیدلې دي. د ځینو نورو ولایتونو بیا له ډیر شو شلو او اتیاو سلنې پورې رسیدلې دي. د نتایجو پاڼې ریزلټ شیټونه چې د بایومټریک دستګاه څخه سرور ته لیږدول کیږي د پروسس په حال کې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د افغانستان ولسمشر ټاکنې باید تیره ورځ د رای اچونې په 4902 مرکزونو کې ترسره شوې وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرونو له مخې دغه بهیر په 4905 مرکزونو کې ترسره شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته په خوندي ډول د ټاکنیزو موادو د لیږد خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی په دغه رسنیو ته داسې ویل: د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه د ټاکنیزو موادو د لیږدولو په حال کې دي. انشاءالله چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش سره سم به د دغو موادو د لیږد لپاره هڅه وشي. د امنیتي پلان له مخې لکه څرنګه چې لومړی او دوهم پړاو په ښه توګه بشپړ شو، دریم پړاو چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو لیږد هم په ښه توګه ترسره شي. د دفاع وزیر اسدالله خالد هم ویلي دي له هغه ولسوالیو څخه چې د ځمکې له لارې د ټاکنیزو موادو لیږد ستونزمن دی، د هوا له لارې به د ولایتونو مرکزونو ته ولیږدول شي. د افغانستان د ولسمشرۍ څلورمې ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په 4 ولایتونو کې ترسره شوې. د شنبې د ورځې په دغو ټاکنو کې د تیرو ټاکنو په پرتله د خلکو د ګډون کچه کمرنګه ښودل شوې ده. له ټولو ستونزو اندېښنو سره سره خلک او ټاکنیز ټیمونه د دغو ټاکنو پایلو ته انتظار باسي. ټاکنو د قسمی پایلو اعلان هم د ټاکنیزو موادو لیک پورې تړاو لري چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مرکزونو ته لیږدول کیږي. د ټاکنو د مهالویش له مخې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تل میاشتې په 20 نیټه او وروستۍ پایلې د لړم په 14 نیټه اعلان شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
لا واصل وصال څخه مننه کوو چې لا کابلای معلومات راکړل. په ریپورت کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قبل واوریدل چې د رایو له مرکزونو به د ولایتونو مرکزونو ته ټاکنیز مواد او بهیر په دلیک بهیر البته په 3 ورځو کې بشپړ شي. یو بل اندېښنه د خلکو د کم ګډون په اړه ده په انتخاباتو کې، او همدارنګه در انتخاباتو وروسته نور تازه مسائل څه دي؟ د لپاره زما همکار نسیم شفق هم د اوس د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دی. شفق صاحب، تاسو نن هلته نوي معلومات برازي، نوي خبري برازي. موږ سره څو سوالونه په دغه رپورت کې راپورته شول. یو دا دی چې دغه بهیر څومره مطمئن دی چې د ټاکنیزو مرکزونو نه ولایتي مرکزونو ته دغه رای په خوندي توګه انتقال شي، او د دې د محاسبي هغه څرنګوالی به بیا څرنګه ترسره کیږي، او همدارنګه دا چې د خلکو ګډون او مشارکت په انتخاباتو کې د ځینو په باور باندې کم و، دا به د انتخاباتو پر نتایجو څه اغېز ولري؟ نور معلومات زه له تاسو اورم.
سلام وړاندې کوم صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بله، ما په دغه اړوند څو د قیوړاندې د کمیسیون د مسؤلینو سره خبرې وکړې چې دغه مواد انتقال چې دی دا به څومره مسؤونه وي، څومره به خوندي، ځکه دا یو اندېښنه ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ راته وویل چې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ دوی مطمئنه دي چې دغه ټول مواد به د مهالویش سره سم تقسیم اوقات سره سم انتقالیږي د ولایتونو مرکزونو ته، له ولسوالیو څخه یو اتیا ولسوالیو څخه انتقال شوي دي، او د نن ورځې تر پایه د 141 ولسوالیو څخه به د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقالیږي، او د کابل خو له مخکې نه انتقال شوي دي. او د مسؤلیت خبره هم دوی ویل چې دوی ډاډمن دي چې مسؤوله به یې ځکه چې امنیتي ځواکونه دوی سره ژمنه کړي. په عین حال کې اوس را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د زبی سادات او زبل خغل سادات نام دغه موضوع پختنه وکم چې سادات صاحب دغه مسؤلیت خبره د ډیر اساسي خبره ده، او کله چې تشویشونه او اندېښنې هم دي انتقال د مواد د بصوره په مسؤلیت کې.
ډیر زیات مننه کوم شفق صاحب، تاسو تاسو ډیر خدمتونه اوریدم کو، د خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لمنیتی بنسټونو سره په همغږي د انتخاباتو ملي پلان رامنځته کړو، ترڅو ټول ولایتونو ته د ولایتونو مرکزونو ولسوالیو ته ورسره به درور کړي مرکزونو ته د مواد په اساس غیر اساس مواد مسؤول ورسیږي، لکه چې ورسېدل تیر ورځ ټاکنې ترسره شولې. بهتر دغه موادو د بهتره ګرځېدو لپاره هم همدغه د انتقالاتو ملي پلان پر اساس دغه مواد بهتر انتقالیږي، او امنیتي بنسټونو زموږ سره دغه ژمنه کړې او دغه اطمینان موږ ته کړی چې زموږ اساس غیر اساس توکي به په ډېر مسؤول ډول سره بهتره مرکز سره رسیږي. نتایج به د محلونو په سطح باندې اغل تک چې انټرنیټ صورت نه ولرو هغه به راسن سرورت انتقالیږي چې هغه په مرکزي کمیسیون کې دی او محل کې دغه امکانات نه وي. د ولسوالۍ مرکز ته کله چې مونږ دغه اساس غیر اساس کړو ولستیږي د هغې څخه به دغه مواد
یو بل موضوع هغه سادات صاحب د مشارکت موضوع ده په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبر ده. تاسې وندېښنه سته چې د خلکو ګډون کم دی تر اوسه پورې د مشارکت سطح اندازه د خلکو دا تر اوسه معلومه شوې ده که معلومه شوې ده که نه ده معلومه شوې ده به څه وخت ښکاري خلکو ته؟
همدا اوس زموږ تخنیکي همکاران په همدې باندې کار کوي تر څو د پاسو هغو ولایتونو څخه چې تر دې دمه پورې موږ سره د هغې په اړه باندې معلومات نه دي شریک شوي هغه به د نن ورځې تر وروستیو پورې دغه مونیهایي کړو د ټول افغانستان په سطحه باندې به د خلکو د ګډون هغه رقم له هېوادوالو سره شریک کړو. تاسو پوهېږئ په ډېرو پرمختللو ټولنو کې چې هغلته ډیموکراسي خپل پخوالي ته رسېدلې او خپل هغه مراحل یې طی کړي دي هغلته هم د خلکو ګډون کوښښي په تر نیمایي پورې رسېږي هغه څوک چې هغه واجد شرایط وي. په داسې یو ټولنه کې چې موږ تاسو ژوند کوو په نورمال حالت کې نه یو د وسوال مخالفینو تعدیدات ګواښونه تاسو لیدل چې دوی د هیڅ څه څخه درېغ ونه کړل تر څو خلک منع کړي چې په دې ټاکنو کې ګډون ونه کړي او دوی په دې هم ونه توانېدل چې د موږ هغه هېوادوال چې په تېرو ټاکنو کې د ګوته غوسه شوې وه اما په دې ټاکنو کې یو ځل بیا راووتو د ولسواکۍ د پیاوړتیا په خاطر باندې په بله ګوته باندې شنه کړله اما د ولسواکۍ د پیاوړتیا دپاره دوی دغه کار ترسره کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی دا کار تقدیروي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان خلک ولسونه اوس هغه پوخوالي ته رسېدلي دي چې نور نه غواړي دلته د نورو نظامونو دپاره کار ترسره شي بلکې دوی غواړي چې دغه شته ډیموکراسي په خوالي ته ورسېږي.
کور ودان سادات صاحب ان صاحب باید یو بله خبره هم کوم هغه دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عبدالرحمن ننګول چې دوی نه غواړي چې د مشارکت په اړوند مختلف ارقام وړاندې کړي بلکې غواړي د نن ورځې تر پایه هغه دقیق او اخري او اساسي ارقام وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق له تاسو نه او همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند خغلی سادات څخه چې په دې بوخت ورځې له ازادي رادیو سره خبرو کولو ته وخت وست. له دواړو مننه دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ همکار نسیم شفق کو چې همدا اوس یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتره د پرونیو انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریک کړل، د خلکو د مشارکت په اړه، د ګډون په اړه او په نورو بیلابیلو اړخونو. اوس هم راځي چې اقتصادي خبرونه واورو. له کابل څخه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د برېښنا د نشتوالي له امله 9 میلیون افغانۍ د دغه ولایت کارخانو او بزګرو ته زیان اوښتی. د دغه خونې مرستیال فضل حق مشکنای وایي چې په دې دوه اونیو کې برېښنا قطع شوې او شرکتونه د خپل کار کولو لپاره د لمریزې برېښنا له انرژۍ ګټه اخلي، خو د برېښنا د غیر منظم والي له امله د دغه شرکتونو ماشینونه او وسایل خراب شوي دي. د ښاغلي مشکنای په خبره بزګران په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره مخ شوي او که دا ستونزې حل نشي کندهار به د تیر کال په پرتله زیات صادرات ونه شي کړای. په تېره یوه اونۍ کې د حیرتانو، اقینې او ترغندي د بندرونو له لارې افغانستان ته شاوخوا 3000 ټنه سوداګریز توکي راوړل شوي دي. د افغانستان د ریل پټنۍ مشر عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سوداګریز توکي چې پکې نفتي او خوراکي توکي هم شامل دي د چین له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. د کاغلی صدیقی په خبره د مهال افغانستان ته تر ټولو زیات واردات د قزاقستان، ازبکستان او روسي هیوادونو له لوري کیږي. نو موړای وایي افغان سوداګر په دغه هیوادونو کې له لوړو سوداګریزو تعرفو وځکول له امله له ستونزو سره مخ دي. نو له دې امله ټاکل شوی چې د دې ستونزو د حل لپاره د افغانستان او ازبکستان هیوادونو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شي. د کابل په جزا سره کې توبه نه یاسر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته او یو افغاني 25 پوله، یو یورو 50 او افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 95 افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني اتیا پوله، زر ایراني تومان 5 افغاني 90 پوله، زر هندي روپي 1050 افغاني او زر پاکستاني روپي 1500 افغاني.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی دا یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیه هر هڅه شونډه کړي. محمد عبدالله الخضرمی په عین حال کې پر حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقاد وکړ. په یمن کې د ایران پلوه حوثی یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په زرګونو کسان وشل شوي. سالم محمد صالح را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. سالی صاحب، د یمن د بهرنیو چارو وزیر په خپلو دغه څرګندونو کې نورې کومې خبرې کړي؟
مننه ان صاحب. محمد عبدالله الحضرمی چې په وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د دوی حکومت به هر هغه هڅه چې د یمن د تجزیې لپاره دی شنډه کړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون د وینا پر مهال په خپلو دغو خبرو کې پر حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي هم انتقاد وکړ چې د یمن په شمال کې زیاتې سیمې په کنټرول کې دي. محمد عبدالله الحضرمی ایران په ټوله نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلونکی وباله او ټینګار وکړ چې په یمن کې دي د ایران پلاوه حوثی یاغیانو کودتا د په خبره چې ختمه کړی سي. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر په زمین کې د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثی یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د پرسمیت پیژندل شوی حکومت مرسته کوي. د حوثی یاغیان هغه افراطي وسلوال وبلل چې په وینا یې په یمن کې پر دین د ولاړ حکومت د ایجاد خوبونه ګوري.
درته وایي چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو پر پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی دی چې په یمن کې ترسره شوي.
بله، دوی ویل چې د اماراتو تهاجم د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف هغه هدف کمزوري کړی دی چې د یمن له حکومت سره همکاري کوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال ویل هغه حمله چې د متحده عرب اماراتو د هوایي ځواک لخوا د یمن په جنوب کې سوي د یمن ثبات یې کمزوری کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف کې چې متحده عرب امارات هم شامل دي، د یمن د پرسمیت پیژندل شوي حکومت په استازیتوب له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او دغې جګړې د عرب هیوادونو تر ټولو بېوزلي هیواد یمن کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی ته کړه دای هیله مندې چې راتلونکي کال په ملګرو ملتونو کې بیا په داسې حال کې برخه واخلي چې په یمن کې سوله ټینګه شي. وي
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. صالح محمد صالح و چې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې را سره شریک کړي. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم بیرته کابل ته ځو. د کابل چاپ د نن ورځې او رسپانو هم ډېرې تبصرې د پرون ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو پکې د خلکو د ګډون په اړه لیکلي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ټولو رسپانو د جمهوریت د تیرې ورځې د ټاکنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د جمهوریت شفاف ټاکنې د ښه افغانستان زیری ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ټاکنې له وړو تخنیکي ستونزو سره ملې وي، خو دومره نه چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې نوماندان دې د خلکو تصمیم ته چې انتخاباتو درناوی ولري او د ټاکنو پایلې دې ومني. د مسیر خپلواک ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون لاملونه او پر مشروعیت یې اغیز. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي که څه هم تر اوسه په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه کره ارقام په لاس کې نسته، خو د سر بنسټونو دغه شمېر 2 میلیونه ښودلی. دا چې ولې د خلکو ګډون کمرنګه وو، د لیکوال په باور امنیتي ستونزې له یو خوا، په کاندیدانو کې د پیاوړي کاندید نشتون، په کمیسون د ولس کم باور او نور لاملونه وو. د سرمقاله لیکوال د خلکو کم ګډون ته په اشاره سره بل پوښتنه کوي چې راتلونکي انتخابات به مشروعیت ولري. د مسیر د سرمقاله لیکونکي په باور چې 2 میلیونه کسان د 1.5 میلیونه کسانو برخلیک نسی ټاکلای، نو لازمه ده چې د سولې لپاره کار وسی. 8 صبح رسپانه په خپل سرمقاله کې نوماندانو ته سپارښتنه کړي چې د ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې دی له حوصلې کار واخلي. لیکوال وای وړاندې لدی چې نوماندان د درغلیو د بریالیتوب یا دوم راوند ته د ټاکنو د تګ ادعا وکړي، په کار ده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې دوی په سمه توګه خپل کار سرته ورسوي. د ویساو رسپانې د سرمقالې نوماندې ولس د جمهوري ریاست ټاکنې تحریم کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور روانه نامنې د بایومیټریک دستګاو ستونزې یو شمېر نور لاملونه دي چې ولس په انتخاباتو کې لږ ګډون وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولس له کم ګډون سربېره که په ټاکنو کې درغلي ثابته سوه، بیا خو به هېواد یو بل درانه بحران ته ولاړ سي. بلخوا دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې د سولې بهیر سبوتاژ شو، پر افغانانو ټولې لارې وتړل سولې، دوی د مجبوریت په حالات کې د ټاکنو لور ته ولاړل. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغانانو له ستونزو سربېره په ډېره مینه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپله رایه وکاروله. اوس کمیسیونونو ته مسؤلیت ورګرځي چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په هلمند کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه دوی ته تر سلو ډېر شکایتونه رسیدلي دي.
که څه هم د دغه راپور تر ترتیب پورې په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د استعمال سو رایو شمېر نه دی معلوم سوی، خو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي یوازې د لشکرګاه څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال دوی ته تر سلو ډېر شکایتونه رسېدلي دي چې اکثره د ټاکنو د تخنیکي مسؤلو سره تړلي دي. د دغه کمیسیون مسؤول محمد اشرف آریان ازادي راډیو ته وویل غواړي هغه وخت د ټولو شکایتونو د ډول او نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي چې د ولسوالیو څخه هم ورته معلومات ورسېږي.
متاسفانه از مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و
دی وی بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو لپاره ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطح موجودې وي په هلمند کې هم شته. هغه شکایتونه چې موږ ته د لشکرګاه څخه رسېدلي دي تر سلو ډېر دي او د ولسوالیو څخه به په دې خاطر تر اوسه معلومات نه دي راغلي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او امکان لري تر بلې ورځې پورې ټول شکایتونه راټول او بیا د رسنیو سره معلومات شریک کړو.
جمع‌آوری میشه، مشکلات زیاد تخنیکی وجود داشته.
د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه وسوه چې د امنیتي ستونزو سره سره ګڼې تخنیکي ستونزې هم وې، خو په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل د تخنیکي ستونزو سره سره دوی ته د تقلب او مداخلو په اړه راپورونه هم رسېدلي دي.
بعضې تقلبهای هم گفته شده شنیده میشه.
دی وایي د جالګیری او تقلب په اړه هم موږ ته شکایتونه رسېدلي دي. بله مسله د ناظرونو ده چې کافي نه وه، او ډېره مهمه خبره د نړیوالو څارونکو ده چې بدبختانه په هلمند کې هیڅ نه ول. یو بله مسله د ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو د شمېر کموالی و، خو ډېر شکایتونه د رای ورکوونکو د لیست د نه موجودیت څخه سوي دي چې له امله یې ډېرو خلکو ونسوه کولی خپلې رایې وکاروي. په هلمند کې لا هم د استفاده سوو رایو شمېر نه دی معلوم سوی چې د کتونکو په وینا د اټکال له مخې امکان لري تر 150,000 ډېرو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی وي، خو په هر صورت کې دا ځل ټاکنو کې د خلکو حضور تر هغه ډیر کم چې په اړه فکر کوي. موږ لیست یې د ازادي راډیو هلمند.
د تلې د شپږمې د انتخاباتو په اړه د هیواد له ټولو ولایتونو څخه وروستي خبرونه او راپورونه له ازادي راډیو اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی حال د ازادي راډیو پر اف ام 100.15 او منځنۍ چپه 12.9.
په خوست کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نارینهو ترڅنګ ښځو هم برخه درلوده. یو شمېر ښځینه فعالانو وویل امنیتي اندېښنو ته په کتو داسې فکر کېده چې ممکن د ټاکنو په ملي بهیر کې به ښځې لږه برخه واخلي، خو د تمې خلاف د ښځو ګډون د پام وړ و. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د شان به پورز د نارینه او ترڅنګ په خوست کې ښځو هم د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخیسته او خپلې رایې وکارولې. د خوست مرکز اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ، تڼۍ، لکن، شمل او ګربز هغه سیمې وې چې د نورو ولسوالیو په پرتله پکې د ښځو ګډون د پام وړ و. د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمری ازادۍ راډیو ته وویل
امنیت د ډاډ وړ ده. د امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو. خزو حضور هم خدا اوس هم دینی پیوا محل کې ویلونه مې وا افزتو چې هم د ورونو غنه غنه دوم د خیاندو.
د محبوبې په نوم یو مېرمنې ول خزو په پوره ډول تذکیرو باندې سټیکرې نه وی لګولې.
د یزن استونز لري چې مخکې انتخاباتو کې د چوند د پر سټیکرې تذکیرو نه وی لګولې، نو په دې خاطر نه د کرسي مراجعه کې مګم سټیکر نه وی. نسبت څومره چې مونږ فکر کړو چې د ورونو شي د تبلیغات یو تک د مګم د ګندور په دغه او ځکه چې زفیلن دلاته یم روغلی امرای استعمالو دلته خده.
بیا مدني فعال وزیره سعادت ریاست په ټاکنو کې د ښځو ګډون د دوی د نوم لیکنې په پرتله لږ بولي او لامل یې د نومونو په لستونو کې ستونزې او یوې بلې سیمې ته د کورنیو کډه کېدل په ګوته کوي.
د ښځو تعداد کم دی په دې چې زیاتره مېرمنو تذکرې ټکر کړي نه دي او زیاتره مېرمنې چې راځي تذکرې ټکر وي دي او بل ولسوالۍ نه دلته کډې کړي دي بازار ته راغلي دلته تذکرې د بل ولسوالۍ نه شي کولای چې رایې واچوي.
د تیر په پرتله اوس مهال په ټاکنو او نورو ملي بهیرونو کې د ګډون په اړه د نارینه او ښځینو په فکر او پوهه کې نسبتا ښه والی راغلی دی. خوستې پیغله زرغونه چې د خپلې کورنۍ له نورو ښځو سره یوځای د پخواني روغتون د ټاکلو مرکز ته د رایې اچونې لپاره ورغلی وویل:
په دا نیت راغلی یو چې په راتلونکو کې یو ښه ولسمشر وټاکو ترڅو امن روشي سوله روشي دې په نیت راغلی یو. نرم راغلی دی مر مدو نره فامیل دی.
دوی ترې مدني فعالان خیالو باوري او عابده سروري وایي په ټوله کې په دې ولایت کې د رایې اچونې بهیر کې ډېرې ستونزې نه وي او رایې اچونه هم په شفافه بڼه ترسره کېده.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو دولس بجو او دیرش دقیقو ته، یعنی دولس نیمو بجو ته، یادونه کوو چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 اورېدلی شئ. پرون په افغانستان کې د افغانانو د راتلونکي لپاره یوه مهمه ورځ وه. د ولسمشري انتخابات ترسره شول. دا د انتخاباتو په نتیجه کې به د پنځو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر ټاکل کیږي. موږ د ازادۍ راډیو څخه پرونم په مستقیمه توګه په دې موضوع باندې له بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه خبرونه درلودې. زموږ خبریالان، زموږ همکاران معلومات یې له خپلو اورېدونکو سره شریکول او تر انتخاباتو وروسته چې اوس د رایو د راټولولو، شمیرلو او همدارنګه تر انتخاباتو وروسته چې کومې مرحلې دي، د هغې په اړه تاسو له ازادۍ راډیو نه وخت په وخت تازه معلومات اوریدلی شي او همیشه کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه او خپل نظرونه هم راوستوي. زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا تاسو زموږ ریپورټونه او مطالب له تفصیل سره، عکسونو سره او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. د خبري مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. مخکې له دې نه چې ونیس پروګرام ته ورشو، احمد تکل په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمی او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیون خلکو ګډون کړی و. ریټرز خبری آژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی. په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګاه څخه له 100 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي په زابل او روزګان ولایتونو کې د افغان پاوځ په عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړې چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله په عین حال کې پر حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقاد وکړ.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. نتایجی که در رابطه با آمار اشتراک کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به نشر رسیده نشاندهنده آن است که خلاف توقع سطح اشتراک مردم در این انتخابات در مقایسه به انتخابات های گذشته به مراتب کمتر بوده. از این میان حضور زنان در مراکز رایدهی نیز کمتر گزارش شده و در کنار مشکلات امنیتی، نبود سهولت ها در زمان رایدهی و در برخی موارد عدم اطمینان زنان از تاثیرگذاری رایشان از دلایل اشتراک کمرنگ آنان در انتخابات گفته شده. در برنامه این هفته شکست سکوت روی میزان اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری و دلایل حضور کمرنگ زنان در نقاط دوردست کشور صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما خانم حمیرا ثاقب، مسئول خبرگزاری زنان افغانستان هستند. به برنامه خوش آمدید.
سلام، احترامات دارم.
تشکر. در نخست اگر از این آغاز کنیم که شما از روند رایگیری انتخابات ریاست جمهوری نظارت داشتین، سطح اشتراک زنان را در شهرهای بزرگ و همچنان در مناطق دوردست چگونه ارزیابی کردین؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ما در ابتدا یک تشکری خاص میکنم از نیروهای امنیتی کشور ما که تونستن به نحو احسن امنیت را تامین بکنن و همچنان از اصحاب رسانه که بسیار خوب تحت پوشش قرار دادن بحث انتخابات را از دورترین نقاط افغانستان تا مراکز. بحث رأی زنان چون خود ما حداقل سایت های مرکز کابل را در قسمت های شارانه و ما بررسی کردم، ما تا ساعت 2 بعد از چاشته وقتی که مراجعه کردم به یکی از سایت ها در مرکزی که حداقل در هر کوچه از او 100 نفر زندگی میکنه، ما 40 تا رأی زنان را بیشتر نداشتم. در یک مکتب بسیار مشهور دیگه در شهر نو وقتی که مراجعه کردم بیشتر از 70 تا رأی ما بیشتر نداشتم از حوزه زنان را. یعنی بحث امنیتی حداقل در کلان شهرها منتفی بوده، میتونستن زنها بسیار براحتی به این رأی بتن. ای برمیگرده به عدم باور مردم برای کمیسیون مستقل، بر کارهای کمیسیون مستقل انتخابات. شما در انتخابات پارلمانی دیدین که متاسفانه چقدر زنها از رأی زنها استفاده ابزاری صورت گرفت. اشتراک زنها به سطح بسیار وسیع تر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بوده، ولی کار کمیسیون، تقلبی که در کمیسیون جریان پیدا کرد و بحث های دیگه که شما شاهد از این بودین که گروهی از معترضین زن ایجاد شد، از اونا پول خواسته بودن و این بحثی نیست که بحث جدید باشه، مردم را مخصوصا زنان را بیباور ساخت به آوردن تغییر در جامعه مثل افغانستان. اما در مراکز دوردست ما از پکتیا و بعضی جاها در جنوب و شمال ما خبر داشتیم، خبرنگاران ما در اونجا حضور داشتن، کمبود کارکنان زن در خیلی از محلات باعث شده که زنها نرن رای نتن و ای بر میزان کاهش میزان رای دهی زنان تأثیر بسیار زیاد خود را داره. یک بحث دیگه بحث عکس گرفتن زنان هست که در توسط دستگاه بایومتریک هست. من بیشتر کمکاری کمیسیون را میبینم در این رابطه که نتانسته به مردم افغانستان مخصوصا به زنان اطمینان بده که عکس ها توسط زنان گرفته میشه و در دستگاه بایومتریک ذخیره میشه و هیچ کس به او دسترسی نداره. و من میدیدم که یک دو زن میگفتن ما عکس نمیگیریم، این عکس گرفتن برای اونها حتی تشریح نشده بوده که شما وقتی میرین به تذکره دادن، شما تذکره گرفتن عکس میگیرین، شما در حج وقتی که میرین عکس میگیرین، شما وقتی به پاسپورت میرین عکس میگیرین. این هم عکسی شبیه عکس های دیگه است و اصلا پیدا نمیشه که عکس شما در کجا هستی، فقط برای شناخت شما است. کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه زنان مخصوصا باعث شده که کمتر ما حضور زنان را در انتخابات ریاست جمهوری داشتم.
مشکل عکس را و کمبود خب اثر با تعداد کمبود کارکنان زن و در بعضی مراکز در نقاط دوردست حتی حضور زنان نبود کارکنان، البته ناظرین هم وجود نداشتن. اگر بالای موضوع عکس و برخی صورت های دیگه اگر بیاییم، آگاهی در این صورت در این مورد کم داده شده بود و یا ای که کمکاری صورت گرفت؟ چون بودجه انگفته در بخش آگاهی آمه از سوی نهادهای خارجی داده میشه، چرا این آگاهی صورت نگرفته و یا این کمی پیام گرفتنش از سوی مردم؟
یکی از چالش هایی که کمیسیون داشت حداقل در این دور، شما دیدین که با تعویض کردن افراد یا فرستادن افراد به محکمه عملا با یک خلأ مدیریتی کمیسیون مواجه شد و چون بحث پروسه صلح همزمان با پروسه انتخابات یک جای در جریان بود، خیلی از تمویل کننده ها تا آخرین دقایق هم پول را نداده بودن، این تمویل نکرده بودن که بیشترین بودجه این حکومت، این انتخابات از حکومت افغانستان هست اکثرا. این خودش یک نوع شتاب زدگی و بی برنامگی را در مدیریت کمیسیون نشان میده و این مقصر اعضای مدیری فعلی نیستن، به خاطر ناثباتی سیاسی که متاسفانه در افغانستان موجود بود پول دیرتر رسید.
اما با معذرت حکومت افغانستان، چون دیروز رئیس جمهور هم در صحبت یک شام داشتن، اینا گفتن که اینا بخش اعظم از مصارف کمیسیون را از بودجه حکومت دادن. خب کمیسیون هم هیچگاه شکایت نکردن از اینکه اینا با مشکلات مالی روبرو هستن.
البته ما تا خوب من بیاد دارم اتفاقا در دا کنفرانس جی اس ام بی من هم حضور داشتم که رئیس جمهور غنی صحبت کردن، گفتن که بر اولین بار ما هزینه کمیسیون مستقل انتخابات را خود انتخابات افغانستان را خود افغانستان میپردازه. من میدونم به هر ترتیب برنامه ریزی ها به شکلی بود که گمان زنی ها به این شکل بود که پروسه انتخابات بعد از پروسه صلح صورت میگیره و این را شاید شما بیشتر از بحث های من حدس میزنم که امکان داره یکی از حرف ها و یکی از سخن هایی که در رابطه با بحث آگاهی دهی مطرح باشه این بحث میتونه بوده باشه، این گمان زنی میتونه باشه. این را میشه که با در قسمت تکنیکی کمیسیون ازشان بخواین و اگر پول داشتن و اینا مصرف نکردن یقینا که جزء کمکاری کمیسیون مستقل انتخابات هست. به خاطر از اینکه به جای از اینکه شما بیاین مطرح بکنین بحثی را که زنها نمیخواین عکس بگیرن، که من یادم میاد از 2 یا 3 4 دوره گذشته تا حالا بیشترین بحث شما روی زمین مساله بوده، در صورتی که شما باید برازی پلان و طرح منداختین و امسال این دوره ما دیگه بحث نمیداشتیم. بحث کمبود کارکنان زن هم همچنان یادم میاد از نورستانی شب خودم سوال کردم، گفتم چطور شما مثلا با کمبود میگین که جامعه سنتی است و زن اونجا حاضر به کار نمیشه، در صورتی که نهادهای مدنی اونجا کارمند دارن و اونا کار میکنن، رسانه ها کارمند دارن، خانم ها کار میکنن. به نوعی عدم توجه در قسمت مسائل زنان در کمیسیون هم نشان میده که هنوز هم نتونستن به صورت جدی به این مسئله بپردازن.
درست، ما میخوایم بخش بپرسم چون متاسفانه مشمو میزان خیلی زیاد بیکاری در افغانستان داریم و در هر ولایت اگر مشمو ببینیم کارمندای کافی وجود داره. در اونجا قسمی که شما اشاره کردین کارمندای زن هستن که در رسانه کار میکنن، در نهادهای مدنی کار میکنن. خب چرا اینا جذب نشدن؟ بازم برمیگرد به کمکاری و میخواستن که یا به قسم قصدی عمل شده در این بخش و یا اینا به تأخیر عمل کردن چون کمیسیون تازه آمدن وارد کمیسیون شدن افراد مدیران کمیسیون و بعدن باز ولایت ها شما متاسفانه با مشکل ازی روبرو بودیم که رؤسای کمیسیون در ولایت خیلی به تأخیر اونا مقرر شدن.
متاسفانه گرچه من خیلی خوشمم نمیاد که با این لغت حرف خود شروع بکنم، ولی کمکار 5 سال گذشته همیشه تغییر و تبدیل چهره ها بوده بدون از اینکه در خود سیستم یک تغییر بیایه و کمیسیون هم از این قاعده مستثنا نبوده. تغییر و تبدیل چهره ها فقط کن ساخته روند کاری را که باید انجام می شده و به نوعی هم به توجهی و همکاری کمیسیون را در این راستا ما می بینیم و هم به نوعی یک راهی من فکر می کنم یک راهی که برای راهی را باز میکنن، یک راه کوچکی را که بیشتر بتونه از رأی زنان استفاده ابزاری و تقلب صورت بگیره. شما میبینین یک تعداد مثلا در دوره گذشته شما دیدین که چقدر از بازیگران یا هنرمندان پاکستانی عکسشان چسبانده شده بود به تذکره و او رأی زنان حساب شده بود. این خودش آشکارا تقلب و سوء استفاده از رأی زنان هست.
بسیار تشکر. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس را که ما به شما در میان میگذارم با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، ابتدا میریم به قاری سپشون از ولایت جوزان را میگیریم، بعدا شماره تماس با شما میگم. بله قاری سپ، سلام علیکم.
بله مرسلین ارسلا از مرزا غوری.
بله قاری سپ، میره بانی
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو څخه غلې میلمانیا ته سلامونه. پرون په کې هو کان انتخابات یې څو موږ په جوزجان کې هم انتخابات موږ په مرکز کې وسیر ورته تعجدونه هم نه وه، د نورو حضور هم پر رنګه وو، د ښځو حضور وو، باوجود د دې چې وینې تویدلې، د وینو بوی راتی و، ستونزې وې، نامنې وې، بیا هم خلکو په انتخاباتو کې اشتراک وکړي خپل د سر په بیه. استاد په میلمنی سیم پوښتنه دا ده په جوزجان کې خو د ښځو حضور پر رنګه وو، داسې خاص کم رنګه نه وو، چې دا چې د خلک پر کمیسیون باندې بې باوره دي، نو دا کمیسیون خو شاشه عذاب وو، دولتو ټولو په مصلحت ټاکلی وو، نو چې په افغانستان کې هر کمیسیون ټاکل کېږي چې پر دې کمیسیون باندې خلک باور نه لري، فکر نه کوي چې هغه کسان چې چانس په بورډ نه لري د هغو کسانو طرفداران دا خبره کوي. او بله خبره دا ده د ښځو حضور چې کمرنګه وو په افغانستان کې، فکر نه کوي چې نه آګاهي دي خلک په دغه باندې دغه کړي وو چې سم آګاهي خلکو شوی چې باید څنګه رائے واچول شي اگر دا اکر څه زه کوم را پسې یو تر زه پوری
به ډیر مونږ خري سي پدمن تاسو پکته جوابي بله شنوندې دغه هم دریم درخت بله مشنم کی هستن السلام علیکم بله صدای مرا میشنوین بله متاسفانه قطع شد خب ما شماره برنامه را به شنونده در میان میگذارم اینا میتونن با شماره با ما تماس بگیرن و سوالشون را مطرح کنن شماره تماس با برنامه 0799-20-3540 در خبرانش از سر داری که بلش میره در 0-2-2-8-15-50 بله اگر به سوال قاری سبری مزجوز بله آقای جعفری را مسلمان میگیریم بعدم باز برمیگردیم بله آقای جعفری سلام
سلام علیکم جوړ په خیر تاسو ته غلی ته سلام باندې کوم جعفری له ټلیفون په لیکه مې تاسو سره
علیکم السلام
زه درته مننه ستا و چې مال کچيري دغه فایل ونه منلی شي او دلته راځي امکان راځي د مستر د کچي هغه چې نه د طالبانو په ورته کې هغه کومږي راځي چې استعمال نه کړی خلب نو دا بیا د مشورت لاندې راځي یعنی معنا مشورت لري نه لري
بله حتما جواب بده که من ندیر زیاده خب خانم ثاقب به سوال قاری صاحبینا گفتن که در مورد عدم حضور کمرنگ زنان گفتن اینا میگن که بعضا تبلیغات صورت میگیره به خاطر از اینکه تو باورها به طبعی است که این کمرنگ شوهر ما خود کمیسیون هم اینا گفتن که حضور کمرنگ بوده اینا میپذیرن کمتر از 2 میلیون بوده در مورد از که اینا میگن چرا کار صورت نگرفت ما شما فرصت کافی داشتیم از انتخابات بله اخونزاده است برم بگیریم با معذرت اخونزاده سلام علیکم
سلام علیکم
و
سلام علیکم
بله اخونزاده است بفرمایین
ما یک نظر دارم به سوالم دارم
بفرمایین
نظر من بود اگه انتخابات ما چند دفعه بله گفتن که انتخابات اگر با افغانستان جنگ و جدل نمی بودن یک انتخابات سرتاسری با کوه با دشتا با قرار با هر جای انتخابات می بودن مردم حضور می داشت و انتخابات جنگ و جدل نمی بود و انتخابات دیتو بود حال این انتخابات انتخاباتی که دیروز صورت دیده به خیلی فرق میکنه بزی انتخابات مردان زیاد خونش ریخت نفر زخمی شد 5 نفر هم کشته شد مردم هم به ترس بدلر زیاد مردم هم اشتراک نکرد یک دینی خمیری بوده که با مردم
بله تشکر بله آخونزاده صاحب نظرتون رشینی میگن لطف کنین سوالتون رو مطرح کنین
سوال من هست از مهمان محترم همه به می کمیسیون انتخابات فعلا تقلب صورت میگیره خامخا صورت میگیره اینا تا به چی کردن حالا همه که مردم پیش بینی کرد اگر تقلب نباشه همه که مردم میگه که اموال جمهور آینده آقای اشرف غنی است یک برده نمیتونه تا به چی اندازه کمیسیون مستقل است که کسی همین دولتی ها بزن مداخله نمیکنه میره جوابتن یکی به حساب ولی از کمیسیون کی کمیسیون تابعی انتخابات گذشته خو خیلی به اصطلاح خیلی گسترش نداشت یعنی پول همه قدر پول مصرف
تشکر بله خب سوال قاری سب اگر پردادیم بدن باز به سوال در مورد باور مردم اینا گفتن که مردم بی باور شدن در ابتدا شما اشاره کردین وقت اعادی باور مردم چقدر زمان خواهد گرفت چون ما شما متاسفانه 1 سال از انتخابات پارلمانی فاصله داشتیم که چندان انتخابات به نظر نهادهای ناظر از اعتماد چندان برخدا نبود
گپی که خیلی مهم هست که ما بتونیم باور مردم رو دوباره احیا بکنیم اعتماد سازی بکنیم و این به شکلی میشه که حداقل تنها آرای بایومتریک مردم رو بشماریم با وجود از اینکه خیلی از مردم از حق رای خود محروم شدن خیلی به خاطر از اینکه نام از اونا در لیست رای دهندگان نبوده و وقتشان هم یک تعداد ضایع شده یک تعدادی از اخباری را ما داریم مثلا در فلان سایت زده مثلا من مثال برتون میگم 130 رای شماره شورا بود، اما وقتی که آقای بایومتریک اینا بررسی کردن از او سایت 13 رای برآمده. یعنی حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم روی آرای بایومتریک مردم اکتفا بکنیم و این میتونه آهسته آهسته به سوی شفاف سازی ما را حمایت بکنه. کمپانی هم که فعلا در بخش بایومتریک کمک میکنه، کمیسیون مستقل انتخابات را کمپانی با اعتباری هست در سالهای گذشته در چندین کشور کار کرده و این کمپانی نمیخواد اعتبار خود از دست بده. من فکر میکنم برای احیای اعتبار مردم ما این کار درست نیست که بگویم خو این فلانی رؤسای کمیسیون سابقه را مثل که ما معرفی کردیم به محکمه. من نمیگم من درست و خرابش نمیگم، ولی عملا پارلمانی که کار میکنه با استفاده از قضاوت از امنا فعلا پارلمان کار میکنه. به این شکل مردم افغانستان قبول نمیکنه با تعویض چهره. بسیار مهم است که در یک چوکات و در یک سیستمی که ساخته شده باشه ما بتونیم حرکت بکنیم و میزان شفافیت کمیسیون را بلند ببریم.
بلی، در مورد شفافیت گفتین، آقای جعفری که از المندم سوال کردن، نا گفتن اگر میزان مشارکت به این تعدادی که حالا اعلان شده باشه چقدر مشروعیت خواهد داشت حکومت بعدی که روی کار میاد، چون شما پارلمان هم اشاره کردین که متاسفانه با آرای و با یک نتایج مشکل که داشتن اعلان شدن.
من فکر میکنم که انتخابات یکی از تنها رایی است که مردم افغانستان در سرنوشت خودشون شریک میشن. این که اعتبار مردم سقوط کرده از کار کمیسیون مستقل انتخابات یک بوده قضیه است، ولی فکر بکنین که ما چه راه دیگه ای را میتونیم برای دخیل ساختن مردم به سرنوشت خودشون خود ما پیدا بکنیم غیر از بحث انتخابات. شمردن آرای بایومتریک با وجود از اینکه یک تعداد کثیری از مردم افغانستان رای ندادن میتونه تا حدودی امیدوار بسازه به یک نظام، گرچه بحث مشروعیت بحث های حقوقی و اجتماعی دیگه است که ما بر از اون نمیخوایم بپردازم، اما اگر ما این بحث ها را قبول نکنیم من فکر میکنم که کشور به سوی هرج و مرج و آنارشیسم پیش میره و ما مردمی هستیم که 40 سال جنگ را تجربه کردیم و میدانیم که در خانه خانه ما افغان ها در زمانی که اگر خدای نخواسته بحث های جنگ های داخلی شروع شود مردم افغانستان بیشتر ضرر میکنن تا سیاسیون همگی دو پاسپورت دارن، سه پاسپورت دارن و میبینی که اونا فرار را برقرار ترجیح میتن و اون چیزی که ضرر میکنه مردم افغانستان.
در بخش حقوق شما گفتین که بحث جدایی است، اگر امی آرا را قابل اعتبار بدانیم و اگر حضور کمتر از 2 میلیون باشه، بخش سیاسی از این چون ما شما مذاکرات صلح اولویت داره و بیشتر تاکید بر مذاکرات صلح صورت میگیره بعد از مرحله انتخابات وقتی نتایج اعلان میشه، در بعد سیاسی چقدر حکومت بعدی از یک مرحله از یک نقطه قوت وارد بحث خواهد شد در بحث صلح؟
باور ما به میسته که ما از اینکه هیچ نظامی نداشته باشیم بهتر است که ما یک نظام داشته باشیم، یک حلقه‌ای که مردم افغانستان دور از او جمع باشن. ما باز هم تکرار میکنم، برگشت به روزهای بد آنارشیسم و هرج و مرج به نفع مردم افغانستان نیست. اگر ما این فرصت از دست بدیم ما صدها سال به عقب برخواد گشتیم و دیگه دنیا دلش نمیسوزه به مردم افغانستان که دوباره جمع شود و بخواهد که این پیکری را که بسیار رنج دیده از جنگ ها و مهاجرت ها ایره دوباره جمع بکنه. ما به سوی هرج و مرج میریم. بسیار خوب است که یک هسته‌ای باشه که مردم افغانستان جمع شود دور از او و بحث صلح را پیش ببره. بحث صلح هم بحث بسیار مهمی است. از هر دو طرف اولاد افغانستان کشته میشه، بچه افغانستان کشته میشه، مادر افغانستان داغدار میشه، زن افغانستان بیوه میشه و این خوب است که من نمیگم این آرا را بپذیریم. خوب است که مردم افغانستان سوال بکنن در قسمت شفافیت از کمیسیون به بسیار جدی. زمانی که مردم افغانستان خود به حاشیه میره و همه چیز میگذاره که سیاسیون تصمیم بگیره، ما متاسفانه شاهد حکومتی خواد بودیم که تقسیم بندی های قدرت سیاسی را اول و اولویت میتن نه بحث های مردمی را. خوب است که مردم خودشان وارد صحنه شوند و سوال بکنن که رأی ما کجاست و کمیسیون مستقل انتخابات و سیاسیون افغانستان موظف هستند، مکلف هستند که به مردم افغانستان در این رابطه جوابگو باشه.
بله، در بخش مالی اگر خب آقای اخوندزاده سوال کردن، ما میخوایم یه طور دیگه مطرح کنم. ما شما به اساس آمارها در منطقه قیمت‌ترین انتخابات را میداشته باشیم همیشه.
بله.
حال اینا سوال کردن که در مورد ازی که اگر انتخابات به این محدودیت برگزار شد و خیلی محدود بود و تعداد رای دهنده هم کم، چه فکر میکنین که مصارف مالی به ما قسم گذشته هم گفته است و یا میتونیم از این در ظرفیت‌سازی آینده استفاده کنیم؟
من فکر میکنم که حیف و میل های بسیار زیادی صورت گرفته، حتی در همه موارد، و ایران بپذیری مردم افغانستان در هر جایی که گزافه ستانی میشه، اسراف میشه به قول ما مسلمان ها، ای بار فشار مضاعف مالی روی گردای اولادای ما شماست. یعنی مردم میره خیرات با ما شما نداده، قرض داده
ده.
قرض داده و این قرض را به صورت مالیه از ما شما گرفته میشه، به صورت مالیه از کردیت کارت های ما گرفته میشه و اولاد ما حاضر مجبور است که قرض بپردازه. من فکر میکنم که اسراف صورت گرفته بسیار زیاد، حداقل کارت های بسیار زیادی چاپ شده و اشتراک مردم بسیار کمتر بوده و ما باز هم به نقش جدی مردم اشاره میکنیم. تا زمانی که مردم خاموش باشند و بگوین ما در این بحث هیچ تصمیم گرفته نمیتونیم، ما در سرنوشت خود دخیل نیستیم، امی سیستم و امی روند ناکام به می شکل پیش میره. اما اگر مردم یک مقدار سر خود فشار بیاره و سوال بکنه و بازخواست بکنه از کمیسیون که پولی که مصرف شد چقدر بوده و در کجاها مصرف شده، حداقل این دوران این دور بعدی کمیسیون میفهمه که مردم هوشیارتر و آگاهتر نسبت به گذشته هستند و بازخواست میکنن و مجبور است که برازی بر مردم جواب گوشه.
در مورد ازی که اگر قرار است نتایج پذیرفته نشه، عواقب ازی به بیشتر تأثیر گذاریش بالای زندگی کی ها خواهد بود؟ قسمش ما بیشتر اشاره کردین.
من خدمت شما میگم که اکثر من اون چیزی که احترام دارم به همه کسانی که حداقل تابعیت افغانستان را دارن و جزو شهروند افغانستان هنوز هم هستن، ولی سیاسیون افغانستان دارای دو پاسپورت هستن، اکثر اولاداشون اینجا نیستن. کسی که ضربه میبینه مردم افغانستان است. شما ببینین خط فقر افغانستان از 30% به 50 و چند% رسیده با وجود تمام وعده ها و وعیدهایی که حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان داده بود، ولی عملا ما فقیر و فقیرتر شدیم. این یک آمار نیست، به معنای واقعی ما جوان ها را بسیار زیاد میبینیم که اینا درس میخوانن اما بیکار هستن، کار بر از اینا پیدا نمیشه، مجبور میشن یا به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت برن یا مجبور شان از این مملکت برن. بزرگترین ضربه را مردم افغانستان میبینه، دسترخانشان خالی از نان خواد شد، اولادایشان فرار خواد کرد از این مملکت به خاطر که اینجا کار و بار نیست. بحث های متاسفانه هرج و مرج ها و ناامنی ها بسیار زیاد خواد شد، تأثیر مستقیم بالای زندگی مردم افغانستان داره، نه سیاسیون افغانستان.
بله، ما شما هر باری که انتخابات را برگزار میکنیم میگیم که تجارب تازه به دست اومده. خب ما شما قرار است سال آینده انتخابات شورای اولس اعلام داشته باشیم، اگر قرار باشه خانم ها در بخش رای دهی اشتراک نکنن، شما به آینده انتخابات که اینا عملا خودشان کاندید خواهد بودن چی فکر میکنین؟ خوشبینی وجود داره یا اما متاسفانه بدبینی که در توجه وضعیت فعلی؟
عدم شفافیت کار کمیسیون مستقل انتخابات، دست داشتن سیاسیون در انتخابات پارلمانی گذشته، عملا باعث شده که چهره های دلخواه یک تعداد از سیاسیون داخل پارلمان افغانستان بیه. شما فعلا این پارلمان یک دفعه تجزیه تحلیل بکنین، ببینین چند چهره مردم می آمده، بیشتر تاجر آمدن، بیشتر به کسایی که دستای مافیایی دارن در اینجا داخل شده، دست مافیا داخل شده. بسیار مهم است که کمیسیون در قسمت آرای ریاست جمهوری شفاف عمل بکنه.
درست.
مردم امروز، مردم 18 سال پیش افغانستان نیستن، تغییر کردن، بسیار هوشیارتر، بسیار بیدارتر و بسیار آگاهتر نسبت به گذشته هستند. متاسفانه او اشتباهاتی را که در دوره های گذشته کمیسیون داشته در انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات شوراهای ولایتی باید به صورت جدی برطرف بکنه. در قسمت آگاهی دهی به مردم باید برنامه‌های جدی‌تر در همکاری با نهادهای مدنی، مخصوصا در نهادهای مدنی که در حوزه زنان کار میکنن، اینو جدی‌تر کار بکنن و اکتفا نکنن به چند یا دو یا سه نهادی که همیشه بحث انتخابات رو مطرح میکنن. تعداد زیادی از نهادهای مدنی است، شبکه‌های بسیار زیادی است که در حوزه زنان کار میکنن. این میتونه اینا رو بیشتر به مردم برسونن، نزدیکتر بکنن. و بحث اعتماد سازی و احیای دوباره اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات است که باید روی ازی کار صورت بگیره تا مردم بیشتر علاقمند شوند که دوباره به پای صندوق های رای برند و ازی حق سیاسیشان استفاده
بشه. بسیار شکر. اگر بسیار کوتاه بفرمایید در مورد ازی که خوب کمیسیون میگه که بار انتخابات متفاوتر از گذشته بوده و خوبتر انجام شده، نشان دهنده چی است؟ ظرفیت شکل گرفته و یا تعداد کم اشتراک کننده باعث از شده که امو رش بالای کارمنده کمتر شد و اینا انتخابات را به نحوی بهترش انجام بدن؟
البته مدیریت نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده، این را نمیتونیم کتمان بکنیم، ولی مشکلات خاص خود را داشته. مثلا در لیست رای دهندگان اکثر مردم نامشان نبوده و مجبور بودن به یک یا دو سایت دیگه سرگردان شوند. ای بحث هم است و تعداد کم اشتراک کنندگان باعث شده که کمیسیون فکر بکنه که حتما مدیریت خوب تری را داشته. امیدوار هستم که بعد سر اعتبار سازی، با سازی اعتماد مردم، کمیسیون بیشتر کار بکنه.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلام.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.